له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس به په نړۍ کې تیر 2015 کال د زندانی خبریالانو موضوع ته تم شو د 2015 کال په پای کې د پرلپسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل او ورپسې د روسیا او بلاروس یادونه شوې ده. د CPG د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي و. دا د 1992 کال راهیسې چې CPG د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسیدلی و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زنداني خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زنداني خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړي دي. د CPG د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرلپسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبریالانو لپاره خپل ځای ساتلی چې شمیر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زنداني خبریالانو شمیر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زنداني خبریالانو شمیر 29 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زنداني خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زنداني خبریالان یې لرل. د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زنداني خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمیر د 2019 کال د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمیر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د CPG معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کیدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه CPG یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری اندېښنه ښودله چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالی ستونزو سره مخ کړي دي. نور حالې د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼ خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. پر راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دوکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپله کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تراوځي پولیس والی نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولی دي نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي پولیس والی راځي زنانه وسره زنانه بوډی ځان سره نو دلته کومنګ مطلب د دې ځنه دکانو څوک مطلب دې وخت نه سوا څوک نه اخلي په نیو به څه چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دکان پرې نه ماته بللته وطن کې داسې حالات ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه ماشومان دې مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې له 11,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 145,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی دغه راز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوې اوسمهال سیمهییزو چارواکو ته سپارل شوي چې دې کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوی بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دی.
بل تجسو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریلا ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف د خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بیماریانی چې بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بیماریانی بخیږي الته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنه هم نشته ځین نشته الته خلک هم چې د توجه نو ور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړي چې باندې خلکو ته
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا ژورې بیوزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس به هم په افغانستان کې د کاغذ پران د زاړه دود موضوع ته مخه کړو. د کاغذ پران لوبه په افغانستان کې په تیره په کابل کې لري په خوارایسي دود وخو د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کاغذ پران لوبه په دې وروستیو کې پیکه شوې ده.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ډیره په خوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابرا، کارتی سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمیر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمیر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کم رنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سه کال کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګر خونه دي. په دې وخت کې خلک په ډیر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کیږي، د کارونو ته وخت حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمیر جوړونکو هم د خبره مني. لدې ډلې کاغذ باد جوړونکو رشید آزادی رادیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون کرے فروشات کی گی خطول بہر تزی امریکا کاناڈا آسٹریلیا جرمنی دی خواگانو تزی
دنو موڑی پا خبر دیا و پارچا کاغذ باد قیمت دا وقت تر یو سرو څلویښت افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو فرق کوي. یو ګوټ تر زرو افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک چې ورته راځي ډیری وایي ګران دي نیشي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمیر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه اتیا سلنې ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمیر نور اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانی مینی اوسیدونکی درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کیدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر خطر و. بیا اشت ساده و دا نمبر و. یو پکې سنری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا تر اف پارچا پرې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کیده. د خالد په خبره هغه مهال به چې پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول. په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړندون. کله به چې د دوکاندار نه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه دی. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد د آزادولو په موخه چې بیا به ډېری پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازې معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه یې افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومیږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
فایدیشی که وقت بودی پرانه اثر تمام کوچه آتار می دادم تا کل کوچگی ها کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باغلی مردان ایران چشمک های گودی پرانم می شدن.
زنه پیم چې دی ولیدا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي میلمه
د ازادې ملمد ځنګړو مرکو د لړې درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادې رادیو د یو بل ملما کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملما یو خون کوي دی چې شعر هم وایي، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودي قاري اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې، نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوی یم، نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان وي. لا
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځوان وي، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا پنځه څلوېښت کاله جنګونه و، په کې بدبختیانې، بېروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي، نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د پنځوسو د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري، خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي، لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی، همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي، نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا در لسوا پینزا یا کال ده، منگه هجری شمسی کال در لسوا پینزا یا کال را پا دی خوامه آدش ما تا گوڑا شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقتی ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حواد کی، نو اما غلطا ده وطن لریواله او ده غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا، نو اما اترازه لگ شروع وکره.
ډیر مننه د شعر و شاعری په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زبای تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو او تاسو د ورېدون کې خوښ وړ وګرځي
مهرباني وکړي
وای چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زبه دې کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم که مې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خدای وکړي چې خوښ شوي مې تکل سره
ډیراله ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا وريدونکو سره شریک کړ استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم استاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په استلانیا ان اتیا کلامونه هم پکې شته دي او کوم چې ولې ژبه دا اکثره د غری ولس تم کتلې دی او په ما رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم دا قالب او هم دا مضمون نه دی نه
ډیره مننه او قالبونه غزلیات دي ک نور فورمونه هم شته پکې
نه نه مضمون هم شته تکل څه غزل هم شته دی پکې په استلام مثنوی مصادف محمد د غری شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وی خو سره دا غیر هم موږ کوشش میکړی دی چې پکې هر څه زکم او کولنې ته یې په ستاسو د خپل ولسته زغای وډالې وړاندې کوم
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او
بلې
تکل څه من لري زیاته دا خو اکثره مرکې تاسو کړي واقعیت کې ما غوي بتول درته دا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینې نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړې هلته به مې واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلام کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو خو خپل هغه وخت کې زما ماشوم ما نه مشورې کوله چې دغه یو څه زره ون غاړه ما یو قالب کې او هغه نه شو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری ما مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیت چې خواري کا پاتې برانه ګډو وړ شو نو ترته پوری چې ما عمر رضیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه
یعنی عمر مو څومره وخت
1315 کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغه وخت کې ما دا شعر شاعري ته شروع کړل 2 کال لږ شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نه شول کولای. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په 1 کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو، حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هموغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به حتما، او دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې 3 مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر 12 پورې د ما شاګرد و، او نیک مرغه چې 12 ټولګي نګران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه، او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې، کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد، د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله، حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل، نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرې؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په 2 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1995 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه شیرزاد په نامه، چون دغه دمنګه ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم غلوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه، او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی دمنګه دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وی ځلوو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې رسنۍ کې چې ته وایم چې نه، شاید دروغ مې نه ویلي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو به نه دی، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو مونږ ورسره نه شو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت من ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د زمونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه
یم. اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډېر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سر دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي به اوس هم، او دا کوم چې زمونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم لولم یې واقعیت کې. ولې نه ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو بزه نشم کولی، تکل ته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتماً به وي. ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات یې زما په شعر کې هم وي. ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب. ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم کې د اورېدونکو راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م راوکړه. تکل صاحب، تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تل د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه، البته بیا زمونږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زمونږ کمزورې وه، ځکه چې زمونږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزورې وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو خونکې نو او د هغه په نشټین کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزامی خونکې شما د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوم شما انشاءالله
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کول ریمان ځلا نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي. ولې متاسفانه چې هغه رانه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې د عمر سره نشم ساتي او کساته مې هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایه وي که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلاً خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیار شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکه څه ډېره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خدای خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې یو څه اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول هغه ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړې هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي او ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکئ آزاد شعرونه که نه
مننه ډېره زیاته تکل صاحب ښکلې پوښتنه ده خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم نه یې شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده تر بیا د خدای پامان
د آزادۍ میلمه
کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې پامل کو نزا ز پچر لکو نزا غل د سرر پشان بخ کی د کو جو نزا کی با وسال ماتا او بونو د وسال کی زا خیال لک په خیال کی زا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی تغاړت جمال کی زا خیال لک په خیال کی زا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې پچر لکو نزا غل د سرر پشان بغل د کو دو نزا اقل چی تمام شنو دمین سر تال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خود دیس خیال دے نن خود دیس خیال دے دیک دا کمال سکی تغاڑت جمال پچر لکو نزا مس پجن پا قلو نشا پا امیدو نزا غم خندا دیواخ لدا وندن سر پتال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن خو دی سخیال دے نن خو دی سخیال دے دی کدا کمال سکی تغاڑت جمال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن خو دی سخیال دے نن خو دی سخیال دے نن خو دی سخیال دے